احمد چې بریم دا سړي رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د ماسکو د غونډې له جریان خبرو. دا غونډه نن پرانستل شوه خو کابل لا هم د شک په سترګه ورته ګوري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار کې د طالبانو په یو برید کې 18 افغان سرتیري وشل شوي دي. او د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له متقاعد افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیل شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو یو شمېر استازي د مسکو په غونډه کې برخه لري. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت یو ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت هم پکې ګډون کړی و دوام نه دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیڅ حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د مسکو غونډې ته نه دی لیږلی او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او طالبانو ته به له دې غونډې څخه د سیاسي استفادې اجازه ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغان ځواکونو او اسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل دي. د تخار د پولیسو مشر وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه مرګ ژوبل اوختي خو نوموړي شمېره ښکاره نه کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. په دې پروژو کې د دایکنډي د مرکز نیلي ښار یو سرک، سولري برېښنا، د سوختوک د اوبو بند او د نیلي ښار د برېښنا د انتقال شبکه شامل دي. آرک په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دایکنډي کې له محلي چارواکو او د دې ولایت دولتي شورا له غړو سره هم ولیدل. ولسمشر ویلي دي چې د دایکنډي د مرکز نیلي ښار د بیا رغونې لپاره پلان جوړیږي او د کرهڼې وزارت به د دایکنډي د بادامو حاصلاتو ته ځانګړې توجه وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورز ویلي دي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه په دې شک چې روسیې ته یې د 20 کلونو لپاره جاسوسي کړې ده تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسئلې په تړاو د روسیې شارزافیر احضار کړ او مسکو ته خپل روان سفر هم لغوه کړ. صدر اعظم کورز نن په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی په دې مسئله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقیني شي چې د اتریش د پوځ دې افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تور په اړه ترې سپیناوی غوښتی دی. په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنورۍ میاشت د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبر کې محکمې نن درې موټر چلوونکي 15 کاله او د آسیا ترانزیت په نامه شرکت دوه کارکوونکي هر یو په 3.5 کلونو بند زن محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړ کولو لارښوون څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دي. دا روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه د قزاقستان په اکتوبر ښار کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو د اقدام غندلې دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تښتي دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخلیږي د پناه غوښتنې اجازه ورکول کیږي. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په ماسکو کې د افغانستان د سولې غونډه پرانستل شوه.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской Республики.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
آیا اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري؟ یعنی باید یو تشویش ولري.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال له افغانستان د خپلو مرستو حساب خوړي. د دې غونډې په اړه د چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي
حکومت په تیرو درېو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک د څښلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکونه جوړ دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته. دي
دا ستونزه مو نن د اسد آباد له ښاروال سره شریکه کړې. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې موږ ته اس ام اس راوستوئ او د ماسکو د غونډې په ارتباط کې اس ام اس راوستوئ، دا به په خبرونه کې ولولو. په ماسکو کې د روسي په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې، ویلې دي چې روانه غونډه د تاشکند او کابل د پروسې له اصولو سره سمون نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی و، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوي چې افغان حکومت د تاشکند غونډې او د کابل د پروسې د سپارښتنو له مخې چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمې خبرې وشي، د سولې پر بهیر ټینګار کوي او ځکه یې د مسکو غونډې ته استازي ونه لیږل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوي په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شوه. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской Республики.
Может, Афганистан да сули да али шура у талибану плаву та шарагласт ваю. Ба дегванда ки да хуи гадун ба. Да хукумат талибану ау да Афганистан да нуру туланизу ау сияси карио тармаз. Да махамы хабару да пайл ла пара. Да само шарайту да барабара волу па бархаки да пам бар браста вукри.
وروسته لدې چې داعش ډلې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه او افغانستان ته یې مخه کړه، روسیې په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیز په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیې ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلي لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
درنو همکارانو، زموږ د ټولو هیوادونه د نړیوال تروریزم له ګواښ سره چې یو هدف یې افغانستان دی مخامخ دي. د تروریستانو مخکښې ډلې چې داعش یې استازیتوب کوي له بهرني ملاتړ پرته نشي کولی منځنۍ آسیا او ټولې لویې سیمې ته د خپل فعالیت د غځولو په مقصد له افغانستان څخه د کار اخیستلو لپاره اقدام وکړي. زموږ د هیوادونو او په سیمه کې د فعالو تشکیلاتو هدف دا دی چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو د تروریزم د ګواښ جرړې وباسي.
د مسکو غونډه اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې ویلي د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر راز خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي، دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو پر روانه غونډه کې د سولې د عالی شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد مشري کوي د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي او هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولې دي.
د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړي بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسی او د تاشکند غونډې له اصولو سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نشته؟ په دې اړه مې تر خپرونې لږ مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر واخیست.
د دغه اعلامې داسې ښکاري چې هغه اعتماد باید وجود ولري په دې مسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنې باید یو تشویش ولري په دې معنا چې تلویح هم دې ته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د مسکو غونډه ته چې د تاشکند او د کابل ناستې باید تعقیب کړي چې په هغې کې ډېره عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه ایښودل شوې. نو په مسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو به دا توافق کړي د مسکو له مقاماتو سره چې په دغه غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته په رسمیت وپېژني.
ستانکزی صاحب، د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبري وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبري مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه به کوم چې دا هغه د پولیسو چې هغه دي چې مستقیم نه فکراته بحث نه تاکید دي. معمولا د دنیا تجربه ښیي چې دا متخصصانه ده اکثرا په اولنۍ مذاکراتو کې په اولنۍ ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې د مصافات کوونکو د هڅو په نتیجه کې د زمينه په قرار مساعدېږي.
ستاسو هم دا خبر هم د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان د هیله کوي چې د مسکو غونډه دې ته زمينه برابره کړي تر څو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي. خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې دې ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. طالبان څه استفاده کولی شي؟
په داسې یو غونډه کې د دنیا د لویو قدرتونو استازي لکه د امریکې متحده ایالات روسیې خپله کورده هېواد ده، زموږ د ګاونډیو هېوادونو استازي په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقیم برسر پېژندل دي، او حتی ممکن د غونډې په پای کې داسې ټکو ته اشاره وشي چې دا مذاکرات لړۍ دوام پیدا کړي، یا مثلا طالبان پکې خپلې غوښتنې مطرح کړي، هغه ممکن انعکاس پیدا کړي.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د دوی اساسه به د ناظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره له دې چې د هند دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په هغه غونډه کې دوی ګډون کوي چې هلته د طالبانو استازي وي. د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان همداسې عادت شي او دا ځل له روسانو له امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي، بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو ته کښېني.
دقیقا که چېرې د ټینګ نکو دا هغه پښو چې د افغانستان دولت ښیي، ما زما د خبرو مفهوم دا و چې هغوی دا اوس د غونډه نه استفاده کړې ده، د ناس نه استفاده کړې ده. دا به زه فکر کوم د دې زمینه مساعده کړي چې طالبان به په راتلونکي مذاکراتو کې هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقوی لپاره ښایي په راتلونکو غونډو کې استفاده وکړي. ما هم یادونه وایي چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره حملې لیدلې دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف په عنوان په مذاکراتو کې ګډون کوي.
له استاد ستانگزی څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ارتباط د جینوا د غونډې په اړه اورېدل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د نومبر 9 ده، د نومبر 28 د افغانستان لپاره د جینوا نړیوال کانفرنس جوړی شي. د وزیرانو په ساته دی غونډه کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا غوښمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړی وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوختي او د دې کانفرنس لپاره تیاریاني نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته د خپل تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتو علی نیسو له ټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې هم شغی کوو. لوړانت مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
دا کله چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغوژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ایز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نویو ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نویو ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهال همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړی سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلې چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2000 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالي سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزه وي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه. له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په پراختیا برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارسول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې و چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لاغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه سوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیايي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بس یې ان استراتیجی په سمه توګه عملي کړی.
او سرباخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران پر تیلو بندیزونو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبې په ورځ د ایران د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه عملا پیل کړل. علت دا شوولی چې تهران د منځني ختیځ په یو شمېر کړکېچونو کې مداخله کوي. واشنگتن پر نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات صفر ته ورسوي. خو د بیو د لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لویو پیرودونکو چین، هند، جنوبی کوریا، جاپان، ایتالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر پورا پورکی.
د ایران تیل پیرونکي اته لوی هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور او یا فیصده برخه جوړوي او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو 1 سلاوتیا ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونو دا معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کوم شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور له مخې برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودې پر مهال په ورځ کې له 1.4 څخه تر 1.5 میلیونو بیرلو رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیونه بیرلو وه. د امریکا پانګوال بانک جی پی مورګن ویلي چې د لیږد د بیمې په اخستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي، لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په 1.8 ورځو کې دا استثناء له منځه ځي او تمه کېږي نوي استثناءات به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي شپږ نورې میاشتې استثناء ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثناء په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکی هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایرانه د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثناء لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبی کوریا هم له بندیزونو استثناء ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایرانه تیل پیرل درولي وو، خو د 2008 ورځو لپاره یې د ناڅرګند اندازې تیلو د واردولو استثناء ترلاسه کړې ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایرانه تیل نه پیري او د دې هیواد د استثناء په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په وروستیو اونیو کې ایټالیا او یونان په بشپړه توګه له ایران تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان شول، د تیلو د بازار سرچینو ویلي چې تمه یې نه درلوده خو اوس به د تیلو پیرلو امکان و ارزوي. ترکیه هم ویلي چې وروسته له استثنا ترلاسه کولو به له ایرانه د تیلو پیرلو په اړه غور کوي، خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د ده په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازنه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 خپرې شي. طبي متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې د باکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی، او که د دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو د اکثرو ناروغیو مخه ونیول شي. عصمت څاروان راپور لري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نکړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او آسترالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا OECD خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک بې ضرورته استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیم کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زره زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2.4 میلیونه تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشري میشل سیچینی فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10 کې زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي، دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سرلووسه په 10 کې 6 باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل، د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې اس ام اس کې د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی، د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصت دی. ګول میران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د افغانستان په سوله کې مرسته نشي کولی او موثر نه ده. محب الله لفرالی که د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره برای دی. نعمت الله خوشحال ل ارغنداب ولسوالی څخلی که د ماسکو غونډه د سولې د راتګ لپاره یو نیک اقدام دی. شفیع الله لیلیزی ل کندهار لی که امریکا نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، ځکه د ماسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. البته د امریکا استازی په دې غونډه کې ګډون کوي او په دې غونډه کې شته. زمان زلمای د زابل له شمال زو ولسوالی څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي، د ماسکو غونډه هیڅ ګټه نه کوي. سمی الله له کندهار لیکي، د ماسکو د غونډې په څیر د سولې لپاره د هر نوښت ملاتړ کوو. عبدالواحد بشارت له هلمند لیکي، د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه ګډون پر دې دلالت کوي چې مستقل نه دی. عبید الرحمن له کابل لیکي، طالبان څرنګه پر روسانو باور کوي. جاوید له میدان وردګ نه لیکلی دی، طالبان له روسانو سره غونډه کوي خو له خپلو افغانانو سره له غونډې انکار کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسداباد د اوبو د ستونزو په اړه په روانه خبرونه کې اوریدل شي. یو تفصیلی راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې ساسو په شخص شوي پیغامونه پکې خبرو. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړېدو دي. په دې اړه لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه رضوان مراد اوروي.
په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس پیل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې به د افغانستان د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي. د تخار د پولیسو مشر وایي دا برید نن سهار په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختی پروژې پرانستلې. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان ل خپل دنده استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت وایان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل خاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کابله استعفا کړې ده. د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوزلی افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ د تور په خاطر تحقیقات کړي دي. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې لګیدنې په پیخه کې د لاس لارلو په جرم پا اوگود بند محکوم شل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړېدو دي. د دې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې د تیرېدو عملي کارونه هم ډېر ژر پیلېږي، خو د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. البته د امنیت په برخه کې د اندېښنو په ارتباط د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی دی. له کابل یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین الحکومتي توافق لیکونو کې د هغه توافق لیکونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د تر څنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیون ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه یو په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د پوینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لم
مخکې نه د درې وړو ارګانونو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغې پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وې او ناامنۍ وې او دغه پروژه چې د هغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګرانۍ وړ نه دي او دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغېز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام درو تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په مرکز اسداباد کې د ټراکو بوستون سره د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبريال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو د جمی پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم می بلال د دم کلی اوسیدونکو ما منګله د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلی دی، ټانکۍ چې کمی دی او پاغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځین نه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلي دي خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د سخلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي ځکه چې هغه سبې بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی ځکه د اوبو غم را سره یې. کو دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، روزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو او اوبو پسې کوهره تازو په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چلار شو استادان را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پورې او د سشګۍ پورې دغه منطقې دا سروې شوې دا کار پر روان دی. ان شاء الله زر متره مکاوه په اندازه ورل د اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نو اوبو بالتزي او بیا به د ټول خار ته د مغزنه توزیع کوي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې ځکه موږ ورته ویلې دي چې زستون ډیره غټه ده.
خلق بیا وای تل د نورو پروژو په سیر د اوبو رسولو د پروژې غنی سرویګان شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای همغه شان پاتې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. په دې خبرونه کې ورځو هرات ولایت او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلې دي. په لومړي سر کې به د هرات شهر د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. وبورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړ یې په خیر یې. زه د هرات ولایت د شیدایي څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر شل زره متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلی، موږ ته نه دی راغلی. زموږ حالات پښتنه نه ده کړی موږ پیالان دلته چې ناشي ټوله دا تراټونه مو درولي دي هغه هم باد راڅخه دورې هېڅته وړي دي کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پښتنه را باندې کوي نه حکومت راته راغلی پښتنه را باندې کوي نو اوس کوچنیان ټوله ناجوړې دي مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو دفتر کښې مو هم دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته چې هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې ونه لري یا ورنه کړي یا واسطه ونه لري چې هغو ته هم در نه خلاصېږي نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقامات ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو زموږ د حالاتو پوښتنه کوونه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو خیمې مینې هم نه لرو وروره هېڅوک پوښتنه نه را باندې کوي دغه رئیس چې دی پر مخ ګر سره نه راغلی دی نه موږ حتی دره کښې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کښې نه لرو د مهاجرینو نو دغه زموږ غږ دې دا مشرانو ته ورسېږي موږ پوښتنه دې وسي وروره موږ د سخته لپاتو سره مخ کېږو
السلام علیکم ډېرې د هرات ولایت کښې د انزل په ولسوالۍ کښې او د بادغیس د ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه را مهاجر شوي یو وروره موږ دلته یخ مړه کړو دلته اوزار سره خراب دي مهاجر ګرد مریضان شوي دي ټوله کارونه سره خراب دي د ماښام ډوډۍ څوک نه لري مهاجر دي مسلمانان د وروسته ته شي کومک کول شي
السلام علیکم زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او فلحال د هرات د انجیل په ولسوالۍ کښې کاجستان منطقه کښې ژوند کوم زموږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ شو د یخنۍ سره مخامخ شو زموږ بچیان مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره اوس هم مخامخ شي موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به دا زه د افغانستان زنګ وځو زه ایران ته لس زره کور
السلام علیکم زه نجیمه خان د هرات ولایت څخه خبره کوم د شیرۍ د ماجور موږ اوس نه سر په نه اګر د خدای شې د روکاتونه همدا کړي دي اوږ در به در یو د بادغیس ولایت څخه راغلي مهاجر یو کوچنیان مو ټوله مرسته وروره موږ دغه پیغام دړو مقام ته ورسوو السلام علیکم
نوم یې سپیولاه ده مهاجر ته ډېره سخته ستونزې لري ګیر راغلي چې په ټاټور کښې دي چې بېخي به یخ ته لاسه پر هره جادې باندې د خلکو کوچنیان مړه دي او هېڅوک یې دغه ته نه ده راغلی نه که والي صاحب دی او که رئیس د مهاجرینو ده او که رئیس د اوادیسو ده تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه مهاجرو باندې یو سر ووایي
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واورېدل د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره غږېدلی یم چې همدا کډوال یې له نږدې لیدلی دی او وضعیت یې راته داسې وایي
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما بدون اشاره بکنیم از فقر اقتصادی گرفته از نبود پوشاک از نبود مواد غذایی از نبود صرف نفت و همچنان مشکلاتی که میاد کدام که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوار شدیدن وجود نداشت و الان از طریق تانکرها برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا از دار متوجه کودکان از اینا نمیکنن و از این مسئله که ما بگذاریم مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته اما شماری دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم
صح این اطفال از اینا به مرد تدید میکنه. بله آقای صابر، یک تعداد از زمی هموطن ما که بر ما شکایت خود فرستادن اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده واقعیت داره؟
دقیقاً وقتی که ما از کمپ شیدایی دیدن که دوم خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی اینا در اینجا دارن، این مطلب باید شده. حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اونا هست که چنین وضعیت بابار ما دارن که انتظار روزای زمستان میکشن و هوا در ولایت هرات نسبتا سرد شده. میگم اگر سردی شدت بیشتری پیدا کنه دقیقا مشتاق از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله، و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فلان سر راز اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید ده نفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چه دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیدار شده